درنو دوستانو ستړي مشې زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې ولسمشر اشرف غنی وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي نو مولدا سرګندونه نن د کب د میاشتې په نهمه چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په ورځ د حکومت د ملاتړ د ورځ په نوم د حکومت لخوا نومول شوې په دې مناسبت کړي د مو د خبرونه د سر موضوع د نور ریپورتونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو احمد تکل په استډیو کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي
عبدالرشید دوستم د هیواد د سیاسي ځواکونو د یووالي پر ارتیا ټینګار کوي د سالنګ لوی لاره د بارودونکو موټرو پر مخ بند شوه او له 300 زیات کسان د امریکا د کانګرس پر ودانې د برید په پیخه کې تورن شول بشپړ خبرونه د شمال ځواکمن قومندان عبدالرشید دوستم له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د راتلونکو په اړه د بحث لپاره کابل ته رسیدلی ښاغلی دوستم نن په کابل کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د ټولو اړخونو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ
دا خپل فهمګي ما دست ما بالا
په ټوله کې خو مونږ لاسبری یو خو کسوله و نشوا باید هیڅ چاته اجازه ورنکړو چې زمونږ اوسنۍ حالت ګډوډ کړي
دوستم د هغولې دنو کتنو په لار کې کابل ته تللی چې ولسمشر غنی په دې ورستیو کې د هیواد لمخکخو جهادي او سیاسي مشرانو سره پیل کړی دي دوستم چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د اشرف غنی د سیال عبدالله پلوي وو د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو وروسته لومړی ځل کابل ته تللی نوموړي ته په دې ورستیو کې د مارشالۍ رتبه هم ورکړل شوه په جلال آباد ښار کې نن د ولایتي شورا د غړي عبدالقهار قدیر پر موټر د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې یو ملکی وګړی وژل شوی او نوموړی ټپي دی ویل کېږي چې دا چاودنه د جلال آباد ښار مال منډۍ ته څیرمه شوې ده د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل رسنیو ته په استولو معلوماتو کې تایید کړي چې د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته د یو ملکي وګړي مړی او عبدالقهار قدیر په ټپي حالت کې ورړول شوی دی عبدالقهار قدیر د پخواني جهادي قومندان حاجي عبدالقدیر زوی دی د سالنګ لویلار د بارودونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده د فواید عامې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حق شناس ازادۍ رادیو ته ویل چې کوچنی موټر لا هم پر دې لار تګ را تک کولای شي
شورای سالنګ برای وسایط تیز رفتار
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره ل دوړو لور یو پرانیست ده دا وسایط کولای شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده
دا احتیاطي تدابیر ورسته له هغه په پام کې نیول کیږي چې د پنځم ورځې په مخام په سالنګ کې د واوري ورخت پیل شو لازادې رادیو خبرونه اوري لدریسه وزیات کسان د متحدو ایالاتونو د کانګرس پر ودانې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د پلویانو د بریټ په قضیه کې تورن پیژندل شوی د امریکا مرستیال لوی څارنوال جان کارلن پرون خبریالانو ته ویل چې د قانون د تنفیذ ځواکونو لږ تر لږه 280 تورن کسان نیولې دي کارلن زیاته کړه چې د ګرامو کسانو په اړه تحقیقات په بیساري چټکۍ سره روان دي ډیری تورن پر خواله رسنیو د بلواګرو په ډله کې د خپلو ویډیوګانو د خپرولو او هغو پوسټونو په اساس چې دوی دا کار پکې ویاړ بللای نیول شوی د جنوري په شپږمه نیټه د کانګرس پر ودانې د ترامپ د پلویانو د بریټ پر مهال د یو پولیس افسر په ګډون 15 کسان ووژل شول لدې پیښې یوونه وروسته د امریکا د کانګرس د استازو جرګې ښاغلی ترامپ پر کانګرس د خلکو د بریټ د پارولو په تور استیزاه کړ خو د فبروري په 14 نیټه د سنا په استیزاهیه محاکمه کې براءت واخیست د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د کورونا وایروس د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستې طرحه تصویب کړه دا لایحه نن سهار وختي د 212 مخالفو رایو پر وړاندې په 219 موافقو رایو تایید شوه د مسودې ته هیڅ جمهوریپال وکیل مثبته رایه ورنکړه دا لایحه اوس سنا ته چې اکثریت پکې دیموکراتان دي د ورستۍ پریکړې لپاره استول کیږي. د اقتصادي مرستې په دې بسته کې ډیری امریکایانو ته د $1,400 چک استول کیږي، او همدارس د کورونا وایرس د واکسین د پروسې د پیوړي کولو، د خوندزیو د بیا پرانیستو، او له ایالتي او سیمایزو بودیجو سره د مرستې برخو ته به ځانګړي کیږي. او رسای خبر داده چې په ملګرو ملتونو کې د میانمار یا برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت څرګند کړ، او په دې هیواد کې ملکی حکومت ته د واک د بیرته سپارلو لپاره یې له نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه. کیاو موتون پرون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې په ښکاره بیانونو کې په میانمار کې پوځي کودتا وغندي او د حکومت په رسمیت ونه پیژني. کیاو موتون په برما کې د پوځ لخوا له سوله ییزو مظاهرهچیانو سره د تشدد د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه. د میانمار پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه واک په لاس کې واخیست، او د هیواد مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند نور مشران یې بندیان کړل. پوځ ادعا کوي چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلی شوی دی.
دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو راوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. ولسمشر اشرف غنی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن په دفاع وزارت کې د کب د نهمې نیټې چې حکومت د سرتیرو د ورځې په مناسبت نومولې ده یو شمیر سرتیرو ته په وینا کې کړی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره د افغانستان د دفاع د وزارت لومړی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل سره په دې غږیږو چې د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په ښوونه او روزنه کې څومره پرمختګونه شوي دي، او دا مهال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له کومو ننګونو ستونزو سره مخ دي.
تاسې یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسې ساتئ او په تاسو ویاړ کوم.
د خغلی غنی بشپړې څرګندونې به وروسته په ریپورت کې درته خبرې کوو. روزګان کې سکهال د ورختونو د نشټوالي له کبله د قانون اندېښمن دي.
نو بستا نه د برمې وصله رمه نه لاس یو ولسته نه یا لا پسیری.
د وچکالی د دی اندېښنو پاړه د یو شمیر روزګانی کروندګرو څرګندونې در سره شریکو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د ژورنالیست جمال خاشقجی په قتل کې تورن کړ. دا د ساده رادیو د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. ولسمشر اشرف غنی وايي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن په دفاع وزارت کې د کب د نهمې د سرتیرو د ورځې په مناسبت افغان ځواکونه ته وکړي. تفصیل په دې ریپورت کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وايي په تیرو شپږو کلونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لوړ ظرفیت نړیوال قانې دي او ورڅخه ستاینه کوي. خغلی غنی د شنبه پورز د کاپ د نهمې یا د سرتیرو د ملي ورځ په مناسبت دفاع وزارت کې وویل اوس مهال ترهګری ضد نوي سلنه عملیات افغان ځواکونه په خپله کوي.
تاسې یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسې ساتئ.
د جمهور رئیس غنی په خبره په تیرو 1300 کلونو کې له بل هر وخت زیات افغانان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي ځکه دوی د اساسي قانون ساتونکي دي. محمد اشرف غنی په ټینګار سره وویل د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ساتنه پیاوړتیا او سمبالښت ورته لومړیتوب لري. ښاغلی غنی د سولې روان بهیر ته په اشاره سره وویل څوک چې اصلي افغانان دي په میړانه او جرأت د سولې وکړي. د نوموړي په وینا د افغانستان روانه جګړه اسلامي او انساني اړخ نه لري او په خبره د افغانستان د حکومت دایې برحق ده. ښاغلی غنی په افغانستان کې د سولې د نه راتلو له کبله پر نړیوالې ټولنې هم نیوکه وکړه.
جامعه بین‌المللی 40 سال است نړیوال ټولنې څلوېښت کاله کېږي د یو لوی تاریخ لرونکي ملت او ژوندي خلک له خپل اساسي حق چې سوله ده محروم ساتلی دي او دا د زغم وړ عمل نه دی. موږ تلپاتې سوله با عزت سوله غواړو، داسې سوله چې زموږ د امنیتي ځواکونو په مټو او زموږ د خلکو په غوښتنه راشي.
محمد اشرف خانی یو ځل بیا په جمهوریت د ټینګار ترڅنګ وویل راتلونکي جمهور رئیس به د خلکو له لوري ټاکل کیږي. بلخوا په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي تیر کال بلابل پلوه افغان ځواکونو ته سخت کال و. شاه محمود میاخیل د پسرلي موسم چې د جګړې د پیل موسم بلل کیږي په اشاره سره وویل دا ډول پسرلي ډیر تیر سوي. جمهور رئیس محمد اشرف خانی د 1995 کال د کب نهمه د سرتیری د ورځې په نومو نومول چې له هغې وروسته هر کال دا ورځ په کابل او ولایتونو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ننګې لپاره په ځانګړیو مراسمو نمانځل کیږي.
و موجدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. نو موري دا څرګندونه داسې محل کړی چې نن د کب د میاشتې نه هم د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو د عملاتړ د ورځې په توګه د افغان دولت لخوا منځل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په خوونه او روزنه کې د پاموړ پرمختګونو او بدلونونو خبره کوي. دا وزارت وایي چې د خیالي اردو خبره ختمه شوه او د وژل شو او مایوب سرتیرو له کورنۍ سره د مرستې نوي پروګرامونه جوړ شوي. د دفاع وزارت لومړی مرستیال او اوس مهال سرپرست شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې په دې اړه نور توضیحات ورکړل. تاسو
ګورئ چې افغانستان اردو د انکشاف په حالت کې ده. هر کال د بل کال نه د دیو تعلیم او تربیه، د دیو تجهیزات، د دیو نور امکانات چې کوم دي دا بهتر کیږي. اوس 90% زمونږ ټول عملیات په خپل زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه په خپل پلان کوي او عملي کوي او هغه ظرفیت چې دیو کې اوس ایجاد شوی ده زه فکر کوم چې بې ساری ده. من هم د امنیتی او دفاعي قوتونو په چوکاټ کې تغیرات راوستي دي او هم د ملي دفاع وزارت کې یعنی اوس تغیرات رامنځته شوي دي چې د بلګې په توګه زموږ خاص قطاعت هغه د یوې قومندې لاندې راغلي دي. همدارنګه زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه اوس د غیر متعارف جنګونو لپاره نوي کسان روزی او یو تعداد اخلاص شوی دی او عملیاتو کې برخه لري. یعنی هغه جنگ په تکتیکی او تغیرات رامنځته شوی دی. د دې نه برسیره اوس موږ د ملي دفاع په وزارت کې خیالي اردو نه لرو. ټول سرتیری چې کوم یو دي منصوبین دي دا د اپ سیستم لارې ټول خپل معاشونه خپل امتیازات د بانک د اکاونټ لارې د خپل حسابونه چې دی ولري هر میاشت دیو ته مستقیما رسیږي.
اوس هم د ملي اردو د زده کړو برخه کې بهرنیان همکاري کوي او کنه د ښوونې او روزنې برخه هم تر ډیره د افغانانو لخوا مخته وړل کیږي.
د تعلیم او تربیه په ساحه کې ډیر تغییر راغلی دی. زیاتره تعلیم او تربیه زموږ په خپله استادان چې هغه د نړۍ د مهمو پوهنتونونو نه فارغ شوي دي هغې وې سرته رسوي. یعنی خارجي مشاورین اوس زموږ په وزارت په داخل کې او په اکثرو قطعاتو کې نشته دی. یوازې هوایي برخه کې دیو مشورې ورکوي یا حمایت کوي اما نور ټول تعلیم او تربیه زموږ په خپله افسران مخې ته وړي.
د ملي اردو د وژل شوو سرتیرو کورنیو سره د مرستو برخه کې څومره پاملرنه شوي؟ دغه شان د ټپیانو د کورنۍ لپاره هغوی چې د بدن غړي په جګړو کې پرې شوي دي یا د نورو شدیدو ټپونو له امله د دندې د دوام جوګه نه دي.
شهداو دپاره مونږ ډېر بهبود راوسته دی. هغه د دېو اکرامي او نور امتیازات چې کومې دي تقاعد دی هغه په خپل وخت ورکړ کیږي. هر څوک چې صحیح منصب یو څوک شهید کیږي هغې ته یوه رتبه اضافه تقاعد امتیاز ورکړ کیږي. په دې لنډو وختونو کې جرات مو جمهور رئیس یو بل حکم زمونږ په پیشنهاد باندې امضا کړ چې د امنیتي او دفاعي قوتونو کورنیو ته شهیدانو ته به 1,00,000 افغانۍ نور اضافه ورکړل کیږي او همدارنګه زخمیان چې کوم یو دي هغې ته به 50,000 افغانۍ ورکړل کیږي په دریو کټګوریو کې دي. د دې نه علاوه موږ کوشش کوو چې په ولایتونو کې دی ته نمرې ورکړل شي او هر چا ته چې نمرې ورکړل کېږي 2 لک افغانۍ هغې ورته اضافه ورکړل کېږي. نو زموږ امید دا دی چې که چیرې نمرې نه ورکړل کېږي یو بل پیشنهاد وړاندیز موږ هم کړی دی چې دیو ته دغه 2 لک افغانۍ ورکړل شي، نو په هغې باندې بحث اوس روان دی. البته دا ټول کافي نه دي ځکه چې یو څوک قرباني ورکوي د وطن نه دفاع ورکوي، خو همه د افغانستان د اقتصاد ته په کتو سره دا کافي امکانات دي چې شهیدانو کورنیو ته ورکړل کېږي او په پلان کې لرو سره. همدارنګه د زخمیانو معلومینو لپاره موږ کوشش کوو چې سهولتونه برابر کړو، ویلچیرونه نور کوم سهولتونه چې دي ورته برابر شي. د دې تداوی یعنی په دغه تیر کال کې تقریبا 500,000 کسان د امنیتي او دفاعي قوتونو او د دې کورنیو زموږ په کلینیکونو او شفاخانو کې تداوی شوي دي. دا په خپله یو غټ رقم دی. نو موږ کوشش کوو چې هر سهولت چې د دولت په چوکاټ کې امکان ولري خپل امنیتي او دفاعي قوتونو ته، د دې کورنیو ته او د دې اولادونو ته برابر کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت لومړی مرستیال چې د مهال د دې وزارت سرپرستی هم کوي، ښاغلی میاخیلو چې تاسو ورسره د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان مرکه اوریده. د شمامود میاخیل په څرګندونو کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په ښوونه او روزنه کې د پاموړ پرمختګونه او بدلونونه راغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مارشال عبدالرشید دوستم لنګدې یو کال وروسته نن کابل ته تللی. خغله دوستم په کابل کې ویغونډه تویل سوله د ټولو غختنه د خو کده سولې بهیر بریالي نشي لو سنی نظام څخه به په کلکه دفاع وکړي. نور حل کابل څخه په دې ریپورت کې
عبدالرشید دوستم د مارشالۍ نظامی رتبې لاخستو نږدې یو کال وروسته کابل ته راغلی او وایي هیڅ چا ته به اجازه ورنکړي چې اوسنی نظام ته زیان ورسوي. د جنبش اسلامي ګوند مشر عبدالرشید دوستم په کابل کې ویناست ته وویل سوله د ټولو غوښتنه ده، نو ځکه له دې بهیره ملاتړ کوي. خو مارشال دوستم ټینګار کوي که چیرې د سولې روانې خبرې بریالۍ نشي له اوسني نظام څخه به په کلکه دفاع او ساتنه وکړي.
په سوله کې د ټولو لاس پورته دی ځکه ټول خلک سوله غواړي. که د سولې بهیر بریالۍ نسو چاته اجازه مه ورکوي چې اوسنی وضعیت خراب کړي. له نظام، سیستم او امنیت څخه دفاع زموږ مسؤلیت دی.
عبدالرشید دوستم د جمهور رئیس غنی او د مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې وروسته د روان کال چونګاښ میاشت کې د مارشالۍ رتبه واخیسته. که څه هم جمهور رئیس غنی عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې فرمان لاسلیک کړ، خو په هغه مراسمو کې یې ګډون ونه کړ چې په روګه یې تر ټولو لوړې نظامي رتبې نښانونه راوځړول شول. له مارشال دوستم سره د جمهور رئیس غنی اړیکې هغه مهال ترنګلې شوې چې هغه د جوزجان د پخواني والي احمد اشتی په جنسي ځورونې تورن شو. که څه هم د ښاغلي دوستم د دفتر ویان احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل عبدالرشید دوستم به نن مازدیګر د سیاسي مشرانو په ناسته کې له جمهور رئیس غنی سره وګوري، خو ارګ په دې اړه څه نه وایي. په ورته وخت کې سیاسي فعال اسحاق ګیلانی وایي جمهور رئیس غنی د خپل سیاسي قدرت د ښودلو په موخه او د راتلونکي کال پسرلي کې د جګړې چمتووالي لپاره مارشال دوستم کابل ته راغوښتی دی. د ښاغلي ګیلانی په خبره په ارګ کې د سیاسي او د هیواد اغیزمنو سیرو سره لیدنې هم په همدې موخه کیږي.
یو کال په کافي اندازه باندې ډاکټر صاحب اشرف غنی د توهین کو او په حضور نه مانه، نو اوس د راتک په سرلی روان دی او په قوي احتمال سره چې د طالبانو حملات زیات شي، د هغې دپاره ډاکټر صاحب اشرف غنی کوشش کوي چې د ده شاوخوا ملګري زیات وي او د طالبانو په مقابله کې او هم دنیا نړیوالو ته وښیي چې دا یوازې زه یم په افغانستان کې چې دا شخصیتونه ټولولی شم او دوی زما سره ولاړ دي.
د افغانستان جمهور رئیس په وروستیو څو ورځو کې د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره لیدنې ډېرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان حکومت او د طالبان مذاکراتي ډلو ترمنځ خبرې دوام لري او حکومت هڅه کوي د دې خبرو د بریا او سولې د راتلو لپاره ملي، سیمه ییز او نړیوال اجماع پیاوړی کړي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
په داسې حال کې چې تازه پسرلی پیلیږي، په اروزګان کې د کال له سره د ورښتونو کموالی کروندګر اندېښمن کړي چې راتلونکی کال به د دوی کروندې د وچکالۍ له ګواښ سره مخ وي. نور حال له سیمې په دې رپورټ کې.
دا یو 50 کلن لالی دی. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډوان توري سیمې اوسیدونکي دي چې په خپل نیم جری بزمکه غنم کرلی. لالی یو ول زامن او لونی لري. وای لکیرو څلوېشتو کلن رئیس بزګری کوي. هغه وای د اوبو د کمیله کبلاړسوي چې سشکال د خپل لس جری بزمکه څخه په یوازي نیم جری بغنم وکړي.
وښ نه څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د بر می وښ لرم نه د برمې واښنه لرم چې دا دغه ته وم په دشتو کې مزکه لرم دا د توره ولاړه ده ته لاش یو لسته نه یا لا پسې دي پښ خورواره غنم فوزه د کال خرم زما دا غم ده کنه په پروت کې ده وښن دا په دغه څوک
دا به وڅل یو شکلن عبید الله دی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډونه بردی سیمې اوسیدونکو دی. وای وچکالی اړکړی چې سشکال د غنمو پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي. او بيدولا د 25 کڅیزی کورنی مشري کوي او په وینا د کال نه خوروار غنمو ته اړتیا لري. هغه وای کله چې ورشتونه کم وي نسی کولای لخپل مزکی د غنم پورا کړي.
غنم مکرلی دي، تاریخ مکرلی دي، په خاطر د دې باندې مکرلی دي چې دا تاریخ شمش کرل دا سیاید مشته د غنم نه راکې چې مساز مجوري را پرکنه مش دا وکیمت ورسو مجوري په پرکو تاریخ او اوایت پر ډیریج په خاطر د دې باندې چې هغه قیمت وایي ک نرخ برابر کې قیمت وایي نو غنم خودونه قیمت نه لري د 6 کل پر 3 تمه حساب شي ومنه په 300 روپیه په خو په نیم سر روپیه ما دا ګرځم ځکه 500 خور غنم نه
اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 50 سلنه خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سش کال د ورښتونو نشټوالی اندېښمن کړي دي. د اورزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاخيري ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال تر دې وخت پورې په اورزګان ولایت کې 200 ملي متر باران شوی وو. خوساش کال تردا مهاله پوری شپوش دیرش میلی متر باران سوی. خیری وای چې وچکالی په اورزګان کې د کرنې چاري زیان منی کړي.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې دا بیا خصوصا په اورزګان ولایت کې دا دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی د مختخې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازې د اوبو معلومات غوښتي دي. نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګورو سربیره اورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندېښمن کړي. دی وای کله چې بارانونه کم وي نو څړ ځایونه نشنه کیږي او دی خپل ساروی ته کافي خواړه نسی برابرولای. د اورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دي د زینو لنډمهاله پروژو په عمل کولو د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده
زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په خوست کې هم یو شمیر خلک د افغانستان د نورو سیمو په څیر په کورونو کې وسلې ساتي. دا وسلې تر یو حده پورې د کورونو د امنیت او ځان نه د دفاع په خاطرې، خو په ځینو مواردو کې په کورونو کې د وسلو ساتل یو خطرناک چاره هم تمامېږي. نور حل په دې رپورټ کې
موږ خدا سټولنه کزون کو چې غال درزان چرسی پډوري دا کړای شي چې موږ
د قسمت الله په مستار نوم د خوست ولایت د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو چې درې دش کله عمر لري وای په کور کې دوه ملس پک وسلې د نیکونو له وخت ورپاتې ده او دوی په کور کې د کورنۍ د خوندیتوب لپاره ساتلې. خو وای د وسلو ساتل اسانه کار هم نه دی او ځینې وخت د انسانانو ژوند هم اخلي. د هغې ورځې کیسه کوي چې په کور کې وسله د ماشوم لاس ته ورغله، ورسره د لوبو پر مهال لومړی ټاپي او وروسته یې ژوند له لاسه ورکړ.
پنچه ډېره جګه ایښې وم، خو بیا د وړکي ماشومان دي او شیبې زینا کړي وو، هغه توپنچه یې رخواستې وم، نو هغه مرمۍ یې په تېره کړې وم. ډز یې کړی و د ډز سره د توپنچه، بېرته داس دواره حرکت کړی و د توپنچه، دویم ډز ته دوته ورخلاصه شوې وه. نو دغه سر نه لګېدله، دوه ساعته درې ساعته بعد دا بیا په حق ورسېدو.
نوموړی لا هم د هغې پیښې درد نه دی هیر کړی او د نصیحت په ډول نورو ته پیغام ورکوي چې په کورونو کې وسلې له ماشومانو او د کورنۍ له نورو غړو لرې په خوندي ځایونو کې وساتي. د خوست ځایي امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه د داسې پیښو په اړه کره شمېرې نه لري، خو وایي وخت نا وخت داسې ژوبل او مړه کسان روغتونونو ته ورول شوي چې د وسلو سره د بې احتیاطۍ قربانیان وو. سیف الله د هغه کلاشینکوف په پاکولو بوخته چې په کور کې د بیړنیو پیښو پر مهال د ځان او د کورنۍ د غړو د خوندیتوب لپاره ساتلی. دی وایي د خوست په یوه داسې لرې پرته سیمه کې اوسیږي چیرې چې د افغان حکومت کنټرول کم دی او دوی مجبور دي چې د کورنۍ د خوندیتوب لپاره په کور کې یو میل سپکه وسله ولري.
ځکه دلته تراپی سیمې دي، له هر نگاه کا وکتل شي دا سیمې نه امنه هم دي، غرنیز سیمې یا منطقې دي، او موږ خپل اهلي خیانت لرو لکه غواګانې او زی یا میګې. د دې محافظت یا ساتنې لپاره ساله ډیره خورا مهمه ده، ځکه د شپې لخوا دلته په غرونو کې ډیر ګخوونکي خیانت شتون لري.
سیف الله وایي یوازې دی نه، بلکې د دې ولایت په نږدې هر کور کې یو یا دوه میله سپکه وسله شته. د خوست امنیه قومندان داود امین هم مني چې خلک د ځان د خوندیتوب لپاره په نږدې هر کور کې سپکې وسلې ساتي، خو وایي هغه وسلې نیسي چې له کور د باندې ګرځول کیږي او یا هم پرې شکمن فعالیتونه کیږي.
هر کور کې یو میل دو میله وسله البته خفیفه دغه اکثرا شته لري. مونږ داسې خاص عملیات د کورو د سلو د ټولولو لپاره نه لرو، اما که بیرون د کور مونږ د دوی وسله دوی سره وګورو او یا په دې وسله چاته ضرر پی رسیدلی وي، نو خامخا هغه وسله زفتوی.
په کورونو کې د وسلو ساتل که ځینې خوستوال په اوسنیو شرایطو کې د خپلو کورنیو د سر او مال د دفاع لپاره مهم بولي، خو د خوست د امنیه قومندان په وینا دا د دې سبب هم شوي چې د کلي کور په وړو شخړو کې ترې کار واخیستل شي او د مرګ ژوبلې بدیو او د دښمنیو سبب شي. ښاغلی امین وایي خلک په کورونو کې له دې وسلو ډیر کله په شخصي بدیو د ځمکو او غرونو په سر شخړو او نورو کړکیچونو کې هم کار اخلي چې د تودو نښتو او مرګ ژوبلې سبب کیږي. د خوست امنیه قومندان لارتیا پرته په کورونو کې د وسلو ساتل خطرناک بولی او زیاتوي هغه کسان چې په کورونو کې وسلې لري باید د ماشومانو او تنکیو ځوانانو له لاسرسي خوندي وساتي، له کوره بهر دی نه ګرځوي او په شخړو او ټولنیزو لنجو کې دی نه کاروي، بلکې یوازې دی د کور د دفاع لپاره ولري.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې څه زار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته
نسونو نسو مړوله ودوی ته کالی کولای شو پچی شي کو
دغه شبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د مازیګر څلور نیمې بجې کیدونکې دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له احمد تکل نه اورو.
د شمال ځواکمن قومندان عبدالرشید دوستم له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د راتلونکو په اړه د بحث لپاره کابل ته رسیدلی. ښاغلی دوستم، نن په کابل کې د وینا پر مهال د ټولو اړخونو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. په جلال آباد ښار کې نن د ولایتي شورا د غړي عبدالقهار قادر پر موټر ځای پر ځای شوی ماین وچاودېد. په دې پیښه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او په خپله ښاغلی قادر ټپي دی. د سالنګ لوی لاره د برلونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فواید عامې وزارت وایي چې کوچني موټر لا هم پر دې لاره تګ راتګ کولای شي. له درې سوه زیات کسان د متحدو ایالاتونو د کانګرس پر ودانۍ د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو د برید په قضیه کې تورن پیژندل شوي. د امریکا لویه څارنوالي وایي چې د ګرمو کسانو په اړه تحقیقات په بېساري چټکۍ سره روان دي او تر دې دمه د قانون د تنفیذ ځواکونو لږ تر لږه 270 کسان نیولي دي. د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د کورونا وایروس د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستې طرحه تصویب کړه. دا طرحه به اوس د وروستۍ پریکړې لپاره سنا تاسوول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د میانمار یا برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت وکړ او په دې هیواد کې ملکی حکومت ته د واک د بیرته سپارلو په اړه یې له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه.
اوس هم څو سپورتي خبرونه له ازادي راډیو نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ورزشی کلبونو ته د مسلکي جواز ورکولو لړۍ پیل شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ورزشی کلبونو تخنیکی مدیر توفیق فلانن ازادي راډیو ته ویل چې د روزنیز پروګرام د اوس لپاره د هرات د لسو غوره کلبونو مسولانو ته په پام کې نیول شوی. ښاغلی فلاوی د فوټبال ورزشی کلبونه باید تخنیکی زده کړې وکړي. ټاکل شوی چې ډېر ژر د هیواد په 500 زونونو کې هم ورته روزنیز پروګرامونه پیل شي. د کندهار د فوټبال فدراسیون نن شنبه د فوټبال روزونکو ته د سی لایسنس د ورکړې کورس پیل کړ. د یاد کورس لپاره د کندهار ولایت څخه 13 کسانو او د نیمروز ولایت څخه 6 کسانو نوملیکنه کړې ده. یاد روزنیز پروګرام به د کابل د فدراسیون استاد محمد طاهر روفي او محمد فایز فیضي لخوا تدریس شي. دا کورس به 13 ورځې دوام وکړي. او د انګلند او نیوزیلند خزینه کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 350 اوریزو سیالیو سریز انګلند 2-0 په وړاندې وګټه. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوی ملوبه 13 ورځ د فبروري په 26 نیټه وشوه چې په دې سیالۍ کې نیوزیلند خزینه لوبډلې لومړی توپ په هنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په آوټ کې دوی 192 منډې وکړې او سیالۍ لوبډلې ته 193 منډو هدف ورکړ. انګلند لوبډلې ټاکل شوی هدف د لوبې پاتې دیرشم اور کې د دریو لوبغاړو په زیان ترلاسه کړ او په 2 وکټو یې مقابل لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې وړاندې لومړی لوبه هم انګلند لوبډلې ګټلې وه. د دې لوبې په ګټلو سره یادې لوبډلې د روانو لوبو لړۍ په خپل نوم کړه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورې مخکې لدې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو یو وروستی رپورټ راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د ژورنالیست جمال خاشقچی په قتل کې تورن کړ. دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالاتونه په څرګنده وایي چې د سعودي عربستان ولیعهد د جمال خاشقچی د نیولو یا وشلو طرحه تایید کړې وه. په هغه استخباراتي رپورت کې چې د ولسمشر جو بایدن ادارې خبر کړي راغلي چې محمد بن سلمان د ترکیې په استانبول کې د جمال خاشقجي د نیولو یا وژلو عملیات تایید کړي وو. دا ریپورت په 2013 میلادي کال کې چمتو شوی، خو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ اداري د خبرېدو مخه نیولې وه. اوس امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په شپږویا سعودي وګړو یې د سفر بندیز لګولې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وویل چې دا ټول د خاشقچي په قضیه پورې تړلی نه دي.
As I said earlier, the relationship with Saudi Arabia is bigger than any.
خغلی بلنکن وای حماس چې مخکې موویل موږ د خاشقجی د قضیه په تعقیب اقدامات وکړل او په شپږویا کسانو مو چې فکر کوو د سعودي عربستان څخه بهر د سعودي د شاهي دولت مخالفانو ته ګواښ کړل کیږي د سفر بندیز ولګو. دا بندیزونه د خاشقجی په قضیه کې